Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال د کپ یهود میاشتې 23مه ده چې د 2019 کال د مارچ له 14مې سره برابره ده. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بلل دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 320 ماکس الوتنې ودرولې. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رینتو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبخت احمدی ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم داده بودن
اندونیزیا پیشنهاد. امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپله هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو انکور بشي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله من دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو، که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی و او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. په وروستیو کې د بلخ د امنیه قمندان یا عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان د بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صدراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال قونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لار په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا صادرات 1580 ټنو ته رسېږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 340 ټنه شو کانی تلک دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابره شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمن سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه یې بایلو ده. سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئنګ 320 ماکس الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3مه د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوئنګ 320 ماکس الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په درې څلوېښت میاشتني حبس محکوم شو. یوې بلې محکمې دی په اووه څلوېښت میاشتني بند محکوم کړی چې په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر اووه نیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan.
سید پاول منافورت لپاره خوښینم زه پوهیږم چې د دې رونالد ریګن لپاره پډیر برلې ټوب کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی او دا باید دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله او دوه ګورجی د یورانیمو د پلورلو په تور ونیول شول. د ګورجستان د امنیتي خدماتو د ادارې څارنوال ساول متیا ویش ویلي پرون په تبلیسي کې خبرلاند ته وویل د تلاشۍ په ترڅ کې 3.9 ګرامه یورانیم چې د 238 له ډوله دي ترلاسه شو. له تحقیقاتو معلومیږي چې د دوو کسانو غوښتل دا یورانیم په 2.3 میلیونه ډالرو خرڅ کړي. متیا شویلی زیاته کړه چې دا کسان د ګرجستان په جنوب لویدیځ کې د کوبلیتی په ښار کې نیول شوي. د ګرجستان د قانون له مخې د راډیو اکتیف موادو پلورل جرم دی او د دې لپاره تر 10 کالو پورې بند سزا ټاکل شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللې دي. په دې راپور کې د غراز د افغانستان د ګاونډیانو په تېره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشر د شپږکلنی مهسا عاملینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتونکی شو.
د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه په قانون کې وي، قانون په دغه عاملینو باندې تطبیق شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. د ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه یې خپور کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغیډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکیان د حکومت مخالفو وسلوالو له لورې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفو وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي، د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالف وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2122 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه یې ښځې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفو وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې غوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره یې د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یوه 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دولت لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښې ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په دوو پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانجی په ګډون 9 افغان خبریالان ووژل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیره شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و همدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلواله مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسؤل بلل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې تېر 2013 کال د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړی کال و او ډېرې قرباني هم افغان ماشومان ورکړې وه.
Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high.
تدامي چې وویل چې تیر کال جګړو د افغان ملکیانو پر ژوند ډیر اغیز کړی و. یوازې تیر کال شاوخوا 900 ماشومان د جګړو قربانی شوي دي. د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د یوې بوږنوونکې پیښې له حاله مو هم خبرو. په ټولنیزو رسنیو شبکو کې د شپږکلنې مهسا د وژنې د تصویرونو له خپرېدو یوه ورځ وروسته د کابل امنیې قمندانۍ پرون د پیښې عاملین خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیې قمندانۍ مسؤلینو وویل د پیښې عاملین یې په 24 ساعتونو کې نیولي او دوسیه به یې لویې څارنوالۍ ته ولیږي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې هم ویل شوي چې ولسمشر په دغې پیښې خوښ خودلی و خودلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه پیښه غندلې او پر عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې د شپږکلنې مهسا د وژل شوي جسد تصویرونه خپاره شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ارګانونو ته امر وکړ چې یاده پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. خاغلی غنی په دې اړه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د یاد جنایت عاملین به د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې مجازات شي. بلخوا د چهارشنبه په ورځ کابل امنیه قومندانۍ د پیښې 2 تنه عاملین په کابل کې د خبریالانو مخې ته ودرول. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس محمد سالم الماس وویل کشفي ارګانونه په سلور ویشت ساعتونو کې وتوانېدل چې د وژل شوې مهسا مړی د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یوې ویالې کې ومومي.
پولیس کوتای نشان نداده.
د وویل دلته پولیسو بې پروايي نه ده کړې. کله چې مو اطلاع ترلاسه کړه چې یو ماشوم د 1415 سیمې نه تختول شوی، مونږ وتوانېدو چې له سلور ویشت ساعتونو نه په لږ وخت کې سړی تختون کې ونیسو. دوی په دغه عمل اعتراف هم کړی، خو په خواشنۍ سره چې ماشوم ترې وژل شوی دی. مونږ جسد وموند، لومړی مو عدلي طب او بیا مو کورنۍ ته وسپارو. د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې د وژل شوې مهسا پلار صراف و. سړی تختونکو د ده لور د دوشنبه په ماښام تختولې او د تلیفون له لارې د دې له کورنۍ نه $300,000 غوښتې او ګواښې کړې چې که پیسې ورته ونه رسېږي ماشومه به ووژني. هڅه مو وکړه د وژل شوې مهسا له کورنۍ نه د دې د تختول کېدو او وژل کېدو په اړه وپوښتو، خو بریالي نه شو. دغه پیښه د کابل ښاریانو کرکه پارولې او له حکومته غواړي چې عاملین یې ونه بخي. د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مشر نجیب الله زدران ببرگزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر یاده پیښه خواشیني وښوده او ویل کاشکې کشفي ارګانونه توانېدلی وی چې دغه ماشومه له وژل کېدو د مخه وژغوري.
دا د تاسف خبره ده چې ماشوم اختطاف کېږي او بیا اقدامات نه کېږي چې د هغې ژوند وژغورلی شي. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو قانون سیم ته ژمن هېواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه په قانون کې وي، قانون په دغه
د پیخی یو عامل د خبریالانو په مخ کې اعتراف وکړ چې ماسای د $300,000 په خاطر تختولې او وژلې ده. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل وویل د پیخی د عاملینو دوسیه به ډیر ژر لوی سرنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان لوی سرنوالۍ په یوې خبرپاڼه کې له کشفي او امنیتي ارګانونو غوښتي چې د قضیې اړوند دوسیه دی پرته له ځنډه دوی ته وسپاري. لوی سرنوالۍ دا هم ویلي چې دا ډول پیښې ورته د منلو نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په لویو ښارونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې د کابل او نورو ښارونو اوسیدونکي د ډیری داسې پیښو شاهدان دي. د کابل امنیه قماندان د دغو پیښو عامل په کابل کې د نفوسو زیاتوالی او د خلکو وزګارتیا ګڼي او وایي چې پولیسو له بل هر وخت نه هسې تیزې کړې چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي.
د شپک کلنې ماسا د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل. دا مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښې غندلې او په عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې عاملینو ته د سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د سهار 2:00 او 13 دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي، د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه لیکلي چې د سې شنبې په شپه یې واشنګټن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د ښاغلي خلیلزاد له قول لیکلي چې وایي یو شمېر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلي او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړي. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قول لیکلي چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلي چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتېږي یو واضح توافق ته رسېدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمېرې خپرې کړي چې وایي په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 100,000 زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر 1000 زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یوه ښځه چې د فارمسي محصله وه پر لاره راوګرځوله او ورته یې وویل چې زده کړې پرېږدي، کنې کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د ښځې او نورو ښځینه محصلینو لبیری د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې یوې بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یوه بله ښځه هم پر لاره راګرځولې وه او ورته یې همدا خبره کړې وه. خو دې ښځې ورته ویلي وه چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي، ښځینه ډاکټرې ته به یې اړتیا وي. سختدریځو دې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنګټن پوسټ لیکلي دا دوی کیسې ښیي. طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري، هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود، او ښځې به یې وهلې او نارینه ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي، دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبانو ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه مانا، او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي راډیو اوري. مخکې مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی خبر شوی کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دې راپور کې دغه راز د افغانستان د ګاونډیانو په تېره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی. له یوې لنډې دمې وروسته
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام وارده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. په تېره بیا په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ د ترسره شوو خبرو نتیجه دغه خبرې د تېرې سیشن پای ته ورسېدې. کومه موافقه ونه شو، خو دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. امریکایي پلاوي وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو، او دا چې بیا به د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. په دې برخه کې دواړو لورو توافق کړی دی. د قطر د وروستیو خبرو هرکلی هم په کابل کې پرون چارواکو وکړ. د حکومت اجرایه رئیس پرون وویل که چیرې طالبانو دا منلی وي چې د ترهګرۍ څخه به فاصله نیسي او د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه کوي، دا ښه خبر دی. دغه راز مخکې مو په راپور کې هم واورېدل چې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر اندونیزیا ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کوي. اندونیزیا ویلي دي چې حاضر دی چې دا هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. خو اوس بیا هم راځو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور ته. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال راپور چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه دی پرون خپور شو. په دې راپور کې ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاور کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوی ورکړې دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلي، له قانوني اصولو پرته نیولي، ترې تم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایبه خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم شل تنه ووشل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ د مظاهرو د خبر له ورکولو کتابونو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هېواد پر خلکو تحمیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هېواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هېواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته آزادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلي دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هېوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هېواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تریتم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې لاندې کړې ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونه تورن شوی او په راپور کې راغلی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 737 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په 43 میاشتنی حبس محکوم شو.
د ژوند رنگونه
زمانم حشمت الله ده ولد حمید الله کندوز ولایت څخه یو د کابل د مکرانو کې کډه راوړې ده.
حشمت الله جانه په څوم ټولګي کې
په هم ټولګي کې ما
په درس وکړي. څنګه حشمت الله جانه په سم کې څوم نومره
په سم زه دولسم شوې ما
ولې دولسم شوې وې حشمت جانه
دا غزي د زم کډه راوړې بس لګ مشکلات بس کوم جوړو را جوړو بس مصرف شو نو هغه د خاطر
په درس وکړو د سره مرسته کوي
په درس وکړو خور او ورور او غړ ورور مې ده خور مې هغه سره مرسته کوي په درسونو کې.
تخبل څنګه په کور کې خپل مور جان سره یا اندرو سره کار چې کوي کنه کوي
کار کوم سودا بس یو بل کار هر کار چې کوي مونږ کوو.
ام سفیان سره څنګه راوي کوي په ټولګي کې
خاله راوي کوي سړی مشي زمونږ نه چې غواړي مونږ اوسه مشکل حال او هم دسه مخ مخ ته
جنگ دا و چې خو بنه کوي. ام سفیان سره
نه جنگ دا خو مو سپور نه کړی
خو سفیان دې څنګه چیرې کړی دې جمی درس ویلې کوښنه دی ونی ول کنه
ریاضی می ونی ول
بیا څنګه ساماده د خیر راتلون کې کال ته چې د خیر کال راسیږي او د خیر د ذکر به شروع کیږي. اماده یې کنه
اماده ما خو درسونه مو ته دی ما ریاضی ویلی دا انګلیسی می وته ویلی دا او دا ساينس او کیمیا او فزیک دا مو ته دا کړی دی. او پښتو د دې دا خو زمونږ خپل وطن کې دا زیاته مونږ
دا غازنی ماشومان ډیر بی گفتی کې ډیر ورته وای چې کار کار مکه وغه کار کوي شوخی کوي ته خو داس بی گفتی اس شوخی په کور کې نه کوي. د پټولګي کې په کور کې چې مور در نه خفه شي خويندرو در نه په تکلیف شي یعنی هم سایګان در نه په تکلیف شي داس کار نه خونه کوي
دا څنګه خو خلک شوخی کوي بیرون
کوم شوخی دی نه کوي
شوخی جه منډه او لکه چې دا شین کو نور ډیر شوخینه کو
کوم له بیرون کې
مونږه کرکټ ډیر خوخي کرکټ کو والیبال
څه وای لري خپل امزول ته
وا خپل امزول ته دا پیغام د درس وي او خپل مکتبون ته لاشه څوک پازیت نه کی مور پلار خبره ومني او په خلکو د ازیت نه کی خلک به وځي دا څنګه به تر بده وک تر به ول خلک به دا سونه بازار بیا لګ دی ته وګورې څه درس وي سونه لایق د مکتب کې سونه لایق دی خه کارونه وکي
دې ته معنی کوم راکا
دا د ژوند رنگونه له یو ماشوم سره خبرې شوې و امر چې دا ماشوم وایي چې په ټولګي کې دولسم نمره دی. د سړو سیمو
د خونځو پیلیدو ته هم یوازې څو ورځې پاتې دي. په دې هیله چې په تیرو درې میاشتو کې چې ژمی و د خونځو د پیل لپاره مو آمادګي نیولې وي. فرشته نګا زما همکاره سډیو ته راغلې. فرشته جان، د ماشوم ویل چې شوخی کوله، تاسو هم شوخی ګمانم ډېره کوله.
السلام نوري صاحب، خسته نباشین، صبحتان بخیر. خب شوخی بخشی از طفولیت است، حتما همه ما کردیم. تشکر از اینکه برنامه خوب را به پیش بردین و سلام به